دا مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب امیر مو په روانه غړې کې ستاسو قربایم د خبرونه د پرګل استودیو نو ورته شیدل تاسو ته سهار 9 بجې دی چې په خور کې د ګرمې 12 بجې سره سمون پر پزونو سیمو کې چې نن اختر دی په افغانستان کې جنوبی وزیرستان کې او د نړۍ په نورو سیمو کې واغ دوستان زموږ غاورین او ته د لوی اختر مبارکي وایي اختر مو ډېر مبارک شه په روانه غړې کې هم د اختر په اړه ځینې رپورټونه لرو خو په سر کې خبرونه ورو د مچت نه باندې
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی تیر شپه په چمن پولا د توتريخوالي لامل یو شمیر کسان وجل شوی او جوبل شوی دي پاکستان کې کورونا ناروغي وو بش نور کسان وجل دي او د امریکا د استادو د جرګي ریپبلیکن او ډیموکرات غړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټاکنو د ځنډولو تجویز رد کړي اوس د مشال د خبرونو تفصيل د بلوچستان د چمن صحی چارواکی وایي چې په پوله د امنیتی ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي کې درې کسان وژل شوي او لشلو نه زیات ژوبل دي. د چارواکو په خبره تیر شپه په چمن کې د تیرو سو اونیو نه د روان احتجاجي پرلت ګډونوالو سرحدي دروازې سره نږدې د کورنټاین یو مرکز ته اور واچو او ځینو غړیو نورو حکومتي ودانو ته ځان ورسولو. بل خو تیر شپه د افغانستان د دفاع وزارت لخوا خبرې شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د سپین بولدک ولسوالۍ پر هستوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو بریدونو کې نه عمل کړي او 15 کسان وژل شوي او داتې او زیات ټپیان دي. دغه خطر وروسته له هغه رامنځته شو چې پرون سرګونه بند پاتې مسافرو سرحدي دروازې خواته لاریون وکړ او ودانو ته زیان ورسولو. بند پاتې مسافرو داوه کړې چې پاکستاني چارواکو پرون ژمنه کړې وه چې د لوی اختر له امله به دغه دروازه د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصه وي، خو دا دروازه خلاصه نه شوه. د پیښې وروسته د بلخوا د پیښې وروسته د پاکستان د بلوچستان د کورونا چارو صوبایي وزیر میر دیا لانګو یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال ویلي چې حکومت دا پوله ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر بند کړې. د بی پولی خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وجل شوی خبریال انورجان کیتران په اړه د بی پری سیډونو وختنه کړې. د بی پولی خبریالانو ټولنې پرون ویل د خبریال چې په بلوچستان کې د درغلیو په اړه راپورونه ورکړي وو او اته ورته مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوه وسلوالو پردو وجل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوراک صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران تورن کړي چې د دې وجنې حکم یې ورکړی دی. د دوی په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداري ورکړی وو چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له صحافت څخه ځان لري وساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلع کې د جګړو او کډوالۍ له امله ماشومان او امیدواره ښځې د خوراکي کمښت او کمزورۍ سره مخ دي. تېره ورځ د خوراکي کمښت پوره کولو د ادارې چارواکو مشالې ریټو ویلي دي چې په تیرو دوو کالو کې د خیبر په 9 مرکزونو کې د 3000 ماشومانو سکرینینګ یا معاینې کړي چې په کې 5000 ماشومانو کې د خوراک کمښت او کمزوري موندل شوی. د چارواکو په خبره دغو ماشومانو ته خوراک او درملنه شروع کړي او د سیمې د 10 ضرورتیاتو میندو ته د طاقت دوایانې هم ورکړي. د جولای په 13 د امریکا د استادو د جرګې ډیموکرات او ریپبلیکن غړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو تجویز رد کړي. ولسمشر ټرمپ یې څرګنده کړې وه چې ګوندې د ډاک په ذریعه به رایې زیاتې کارول کېږي، نو په کې د درغلۍ احتمال دی چې له وجې د ټاکنو نتیجې ناسمې راتلی شي. په سینټ کې د اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکونیل ویلي چې په تاریخ کې چیرې هم نه دي شوي چې په ټاکلې شوې نیټه انتخابات نه وي شوي. بلخوا ډیموکراټانو هم په دې اړه خپل رد عمل ښودلی. د استادو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي د ټاکنو د امنیت د کمیټې مشر زوی لافګرن د ټاکنو د ځنډولو په دې تجویز سخت رد عمل ښودلی. ولسمشر ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې هغه نه غواړي چې ټاکنې وځنډول شي، خو هغه دا هم نه غواړي چې د ټاکنو د نتیجو لپاره تر میاشتو پورې انتظار وکړي او بیا معلومه شي چې د ډاک په ذریعه استول شوي وټونه لادر کشوي دي. او رسته خبر ده چې اروپایي ټولنې په ډومبی د مشکوک انټرنیټي بریدګرو پر ضد بندیزونه لګولې دي او سلور روسي وګړي په ماسکو کې د جی آر یو پوځي استخباراتي ادارې یو ډلې په نخښه کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې په چین او شمالي کوریا کې مشته دوه نور ډلې او دوه چینایي وګړي هم شامل کړل شوي. تیر ورځ د اروپایي کونسل لخوا په دې اړه جاري کړل شوی بیان کې ویل شوي چې د هغو دریو ډلو او شپږو کسانو پر ضد به سخت ګامونه اخیستل کېږي چې په انټرنیټي بریدونو کې ککړ دي. د مشال د خبرونو پای
مجید بابرو چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې سات کې بیل 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 پټونه لرو خو څنګه تاسو خبرونو کې مو اوریدل. په بلوچستان کې په چمن کې پرون د مظاهره کوونکو او د امنیتي ساتیرو ترمنځ خوډب شوی پم دی اړه په سر کې ریپورت لرو. پرون د بلوچستان په چمن دروازه کې د مظاهره کوونکو او د امنیتي ساتیرو ترمنځ د خوډب په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي پر پوله ولاړو خلکو غوښتل د افغانستان لوري ته واوړي خو چې اجازه ورنه کړل شوه نو هغوی مظاهره پیل کړه چې د آرامولو لپاره پاکستاني پولیساتو ساتیرو ډزې پیل کړې. همدارنګه راپارېدلو خلکو لاره په زوره خلاصه کړه او حکومتي تنصیباتو ته هم تاوان ورواړولو. وروسته د افغانستان او پاکستان د ساتیرو ترمنځ هم د ډزو تبادله شوې ده. نور حال کوټې نه یو ترې راکوي.
ترمزګر د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې هغه وخت امنیت وځ خراب وسو کله چې د پرلت برخوالو د احتجاج په توګه د پاکستان او افغانستان د سرحدي پلی پر لور لاریون وکړي. خو کله چې د لاریون برخوال و سرحدي دروازې ته ورسېدل نو ناڅاپه د لاریون د جنو برخوالو لوري لومړی د کورنټاین او مرکز ته ور ورکول شو او وروسته و جنو حکومتي ودانیو ته هم ځان واړوي. پر دې باندې د سرحدي اسکر لوري ډزې وسوې چې لامل د شلو څخه زیات کسان ټپي سوال چوک چې سم د لاسه د چمن و ځای روغتون ته ورسول سول. چیر چې د ډاکټرانو په وینا د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په هغو کې ځینې د نور علاج لپاره و کوټ ته رالېږدول شوي دي. دغه ډول پر پوله د شپې ناوخته وځه کړکېچنه وه ځکه چې وروسته د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکر له لوري د یو بل په ضد ډزې هم وسوې چې لړۍ یې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. د پیښو وروسته په چمن کې د پرلت مشرانو ویلي دي چې د پاکستان مرکز ځي حکومت د جولای د میاشت په 28مه نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځې پورې به د چمن سرحدي پوله دغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي. څوک چې د پولې دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې شوی دي او د اختر لپاره خپل هیواد ته تګ کول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبه په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل نو هلته یو ځل بیا د دوی په مخ پوله وتړل شوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل د پولی دی غاړی ته بند پات اسول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکر له لوري ډزې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ موومنټ ځایي مشر لا بیرام زیاته کړې ده چې کله د پنجشنبه په سهار دوی په چمن کې د کلب دلا ولسوالۍ د ډیپټي کمشنر بشیر بړی سره ولیدل نو هغه دوی ته خبرداري ورکړې چې تر څو پر لتنوي ختم شوی تر هغه وخت پورې دوی دغه سرحدي پوله نشي خلاصولای. د دې څخه لمخه په چمن کې بند پاته ډېرې افغانانو مشالی ډوته اول چې اختر روان دی او دوی دلته د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوی دی.
دا اعلان وشو د حکومت پاکستان د سبا د دوه درې ورځې لپاره به د دروازه خلاصې نو موږ سر په و بجه رالو ورته ولاړ یو د وسه پورې لار اچانک بند شو. د یو خاصې نو د دې خوای څوک لکه نه دا خوای څوک.
زه پروند کراچی سره راغلم حرکت می راکړې د نن سار را ورسېدم او پرونی ماته وویل لاله خبر سمج سي د پاک افغان بارډر خلاصوي دا او دلته سمج راز مو ډیر ذلیل وي. دلته زما کښنی کښنی بچان دي زما وريرونه دي زما سره ډیر سخت په ګرمۍ پالات کې نو وب څوک چاته ورکی ک څوک وب راوړم دی نه پری دي سیاغه د یو بل مسلمان وبم ورکی اغم نه پری دي.
پټ سره غلیم نو محمد شریف دي مشکلات خدای سي مشکلات ولا ک ورور کافر لا دار کم چم نه دا کښنی انزنا نش پنجری په دا ګرمۍ دار انسان سره ییشي نو اعلان یې کوي دا خلګي خط لکول دی ول دا اختر دي د مور ورکو دا خلک با خواته زی دا خوا خلک یبن پاتې دی خواب ته راځي نه خواته لکی نه دی خوا درای لکی سار و بجو سره غلی در د وسه پر ولایډ
خطر مازګر ډېرې کسان افغانستان او بیا هم ډېرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل شوی دی ځکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو تر روانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سګزی سره تماس ونیوي نو هغه پر پېښه باندې خوشنۍ څرګنده کړه او دولت څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په سپین بولده کې د افغانستان د سرحدي عسکرو د کمانډان تادین خان سره تماس نیولې دي چې له امله د شپې نه وخته پوري د پولې دواړو غاړو ته د یو بل په ضد ډزې بندې شوې.
لیکن د نن پېښه د نن واقعیا چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي. خو صرف یو خواست کوم چې دا شهر زموږ او ستاسو استاسو مشترکه شار دی د دې شار اوسیدونکو زموږ استاد خپلوان دی عزیزان دی قریبان دی زموږ استاسو لاړخه هغه خصوصا هغه ځوانانو ته چې د هغې په کور کې غم راغلی دی تکلیف راغلی دا زموږ د ټول غم دی د هغه ځوانانو څخه هم دغه اپیل دی چې نن زموږ استاسو باید د هوش څخه کار واخلو د برداشت څخه کار واخلو نن زموږ استاسو جذبات خدا نه خواسته زموږ استاسو د خلکو د ژوند د مال او د دولت د بربادي ذریعہ ونه ګرځول سي باید زموږ یو داسې حرکت څوک ثابت نه کی چې زموږ سره په جذباتو کې یو ګل خو پرېږدو یو معمولی غوندي میږي هم باید نسی زهیر
بلورته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو د چمن پر پېښه باندې خوشنۍ څرګنده کړې ده په کوټه کې د چمن د ورستې وځي په اړه د وی غونډي ورسته یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت هغه وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله د ترګري د مخنیوي په خاطر بند کړل شوی ده د پولې د خلاصون په اړه دوی تیره اونۍ په چمن کې د ټولو اړخو سره ملاقاتونه کړي چې دغه ستونزه هوار سي او د پولې د بندش څخه بیروزګار شوي ځوانانو لپاره په سرحدي عسکرو پولیسو او لیویزو کې د روزګار ورکولو کار هم په چټکۍ سره روان کړی دی
مفاد میں فیصلہ کرے گی
د بلوچستان کورنۍ چارو صوبائی وزیر جالانگو وای چې دا حکومت د ولس دی او دا به د ریاست او ولس په ګډه پریکړې کوي په کار دی چې ولس هم خپلې ګټې د ریاست سره سمینه کښېږدي هغه زیاته کړه چې د بده مرغه تېره ورځ چې کوم خلک د ریډ زون ته داخل شوي وو د هغو له وجې نه یوازې مرګ ژوبله اوښتې ده بلکې مظاهره چانو کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دی دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د مارچ په دویمه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سره د پوله تړلې وه خو د هغه وروسته یې بیا په بشپړه توګه دغه پوله نه ده خلاصه کړې د پولې د بندش په ضد په چمن کې د تجارو سیاسي کارکوونکو او خواریکشانو له لورې د تیرو دوو میاشتو راهیسې پرلت روان دی د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سره د پولې دي د دویم مارچ څخه له مخه په ډول خلاصه کړل شي
دا یو ترین رپورت موریده په دې رپورت کې مو د بلوچستان د چارواکو نظر خو ورېدو خو د پاکستان د دفاع وزارت د په مرکز کې د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو د وزارت لخوا تر دې غړې په دې موضوع سند دی ویل شوی الته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سپین بول کلسوالي پر هستوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو بریدونو کې نه ملکیان وژل شوی او 50 نور جوبل شوی دی دغه نخته تاسو لکه مخ کې چې باور د روس لا غیر مسته شو چې پرون سلګونه بن پاتې مسافر پر چمن دروازې هجوم ورور الته د تیګو ورونه شوی او تاسیسات ته نږدې ورونه هم بل شوی وو پاکستانی چارواکو پرون جمعنه کړي و چې دغه دروازه به د خلکو د تک راتک په مخ خلاصوي خو دا چې دروازه خلاص نه شو خلک مازیګر محل پر ورغله او دغه پیخه رامنسته شولې وي د میروس نو رپورټونه د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د خالی په ورځ د لوی اختر اعلان کړی د جنوبي وزیرستان خلک نن د لوی اختر خوشحالۍ لمانځي او په ځینو سیمو کې خو عین پرون د اختر لمونځونه شوي دي خو هملته په جنوبي وزیرستان کې ځینې خلک داسې هم دي چې وایي دوی به سبا ته د اسلام آباد سره لوی اختر په یوه ورځ لمانځي له ډیرا اسماعیل خانه پرې اشتیاق مسید راپور رالېږلی
د قطبی وزیرستان ډیرو سیمو کې نن د جمعې په ورځ قبایلیون د ستر اختر خواشی لمانځي د ستر اختر خواشی لمانځلو په حواله سره د قطبی وزیرستان میرلی اوسیدونکو کاشف داوړ مشال ریډیو ته ویایي
په حیدر خیل کلی شپرین دی لمانځله مشال د ستر اختر ورځ لمانځله شو په میرلی بنرا چې کیم کلی دی بغاشه نن د جمعې په ورځ د شپې ورځې نه د لمانځه سلسله جری شو په شپې ورځې لمانځله شو په میران شاشه کاری رومان سه په 1 اگست لو اعلان کړل
وزیرستان پښتانه د جنگ په واجه د افغانستان سیمه برمل ته وراوړېدلې دوا کډول د خپل ستر اختر منجلو حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي
افغانستان مکمات ور جاوالا خوش مکمال آنا مرسا سے دو آنا پانشری دو آنا نبر پلیزی و دا اختر ورز خالق و دا اکیم و تنی خالق دا پخصد تاریکا سر علمانجی خالق بود جد رد را قربانی کردی دی اکیم دی نیز مجرین چی دی فاصل کلتون دی اچیا کلتون دی ندی کردی رمیز دید تک بیش پر مخمس کی
مونم عبدالحبور دی دوائی شدگای پا برمل پکتکا که میز دی کٹوالای زوند کوی نن پا برمل پکتکا دی سرس گیمی نا دی رخ پیر زگر دی دلائی پا دا که مداز خالق نوال دا چی دی اختر مبارکی پا خوشنی که والا ویر کردی وی دی جارون ڈاک مبارکی دی آر سائی پا تکلیف دا نن اختر نہ دے نن اختر دے غام نہ ڈاک اختر دے تو مس سات خوری تکلیف دینہ تیری وی اے پاکستان وزیر اعظم عمران خان چ تیرا دے دغ پجون ټول تا مودا اپیل دے کہ دا مس دا خپل یار ازو دے چی خپل وطن در تازو
دی شولی وزیرستان مکین سی میں اسی دن کی قبائلیوں ہم نن دے جمعے پورش دستر اختر خواشیل مانجی دے مکین مروبی کلی اسی دن کے شریار ماسی پداغا بارکشے مشال ریڈیو تا ویائی
تو اس وقت کے مکین کے چکم علاقو پیچ شرگے دادے چیتا ایت المنزو آغا مکین چکم ستر جماعت دے مسجد دے آغا کے اوشی چکم نمیش دے علاقے طریقہ کار دے آغا دادا چی اول پورز نامے چکلا قربانی ہوشی نرمون تیار شی اینا پاس بیا بسراج کین سویت چیشی دی لکا مزو تا زردہ وائیو خلق ورکا خوگی وریج وائی لغاوی پلاوی جوانان دی او مشران دی دا ټول اول مبارکی وی نه پاستم دو په یو بل کلی باندې شوري
د سولي وزیرستان مرکزی پنګولی وانه او سیدونکو تاج محمد یای چې دوی با په اولنی اگست هفته په ورځ د ستر اختر خوشیل مانجی
د امت مسلمه د لوی اختر د ابراهیم علی السلام تعالی قربانی رز په جنوبی وزیرستان کې سبو زال روزه دل مانجی د میز مولانا نور محمد جهان نشین نیک محمد مولوی شه بیر متفقه کمیټه د فیصله کړی چې د میز لوی اختر سابوی وند خلک اید تیاری کړی دی قربانی مبسون ارسی او خستی دی او سابو په سات بجې بند لمیز هوی پناه بده د اید قربانی کیږي
د خیبر پښتونخوا او سیدونکو بعد پاکستان حکومتي رویت هلال کمیټي پر اعلان افته پر اس بعد د لوی اختر خوشیل منجی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د اشتیاق مسید رپورټ مورید پرون په کورمه کې د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ غونډه وشوه چې پکې د سیمې د امنیت ساتلو لپاره خبرې ترې وشوې ده په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په یاده سیمه کې د ځمکو په سر د لانجو نه علاوه فرقیزې شخړې هم شوې او په ترس کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده خو په دې جرګه کې په دې غونډه کې چې پرون شوې ده د دواړو غاړو مشرانو ژمنه کړې ده چې د سیمې د امنیت خوندي ساتلو لپاره به په شریکه کار کوي طارق اورګ
دو کرمی پا ساتین ایف سی کلا کے شیعہ سنی مشرانو ترمنز یا وغنڈا شوی چی بگی دسمی امنیت او پا خپل منز کے دا اعتماد سازے لپارا خبری اتری شوی دا غنڈا دا زیارت پورز دا حکومتی چارواکو پا سرپرستے کے تر حقی ورستا شوی چی حقلتا پر مختلف خوپی خو دا زائی مشرانو ترمنز اڑی کی ترنگلی شوی دی دا ساده ملک حاجی سلیم خان ورک زیوائی پروندوی پا خپلو کی کی نستل او تر خبر ورستا پر دغه متفق شول چی دا سمی امن تا با اولین ترجیح ورکوی او چی راپورتا شوی سمرا هم خریدی د خبرو للارې حل بورتا راو باسي
دا ټول مصالې او کښالې چې کوم په دې سو اخیره پیخي دي دا به ان شاء الله د خبرو اترو په نتیجې کې حل کوو او دا به جان ګجدل ته خبره نورو او د دې خبرې احد وشو چې له هم خوم دا اعلان وشو هم دا میسج دنیا ته واستول شو مستقبل کې به ان شاء الله اذن نه بعد به اور باندې دوا څلور میټینګونه نور کیږي هغه کې چې کوم درپیش مصالې دي هغه ټول حل کولو کوشش ان شاء الله کوو
په ضلع کې د مرغې چینې پر ځمکه د شبی جګړې او بیا تازه په کړمان کې د نامعلومو کسانو لخوا د دوهونو تر وشتلو وروسته هغلته احتجاجونه وشول لارې وتړل شوې او پر یو بل حمله وشو شولې. په پیرکیوم کې د مظاهرو پر وخت د بلواګرو لخوا یو تن په وجل کې دوه د سیمې حالات نور هم کړکنچت شوي دي. د انجمن حسینیا مشر حاجی سردار حسین وایي که موږ ذاتی پیښې او خپل مفادات له مذهب او فرقو سره ونه تړو، بل دا چې په اجتماعي شکل کې چاته تکلیف او تاوان ورنه کړو او اخیری حکومت خپل عملداری ټینګ او قائم وساتي، نو هیڅکله به د سیمې امن خراب نشي.
چاته زتیمه پودی ورکی چې تاسو ورکی شامل شي بهر نه هغه جنگ وکړي چې په کولو کولو په میاشتو میاشتو هغه کې بیا خون ریزه او شي هغه کې بیا نقصانونه او شي زه بیا تاسو پوترو اربو پرې کوته د سي ارس کوم څو خدا را مطلب دې چې زتی جنگونه مذهب ته ما وباسي هغه خپل ذات جنگ پرې محدود وساتو ان شاء الله موږ زندگی هم صحیح شي.
که څه هم د کورمې دوان خو مشرانو د روانو شخړو اصول لپاره مذاکرات غوره لار ګرځولې، خو چې تر څو د هغوی په منځ کې شوي لوزنامو او معاهدو ته عملي شکل ورنه کړی شي هلته دایمي امن نشی قائم دی. په ضلع کې شیعه سنی مشرانو ترمن د مری پر سیما په 2013 کال کې یو معاهده شوی چې بګید زمکو ټول شخړې پر ترجیحي بنیادو د حل کېدو خبره شوی، خو په مختلفو ځایونو کې بار بار جنگونه ور باندې د کېدو باوجود تر اوسه داسې قسمه مسلو حل نه دی وستل شوی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د طارق ورغزه رپورت مورید د جولای په 9 پېښور کې د عدالت په کمره کې دننه یو تن راپاسېدو او د مذهب ته د سپکاوي په تور کس چې و طاهر شمیم هغه یې وواژه. د پېښور د چینی بالا اوسېدونکي دغه تن چې طاهر شمیم نومېده 2 وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور باندې نیول شوی و. په دغه ورځ هم په عدالت کې په هغه باندې مقدمه روانه وه چې بل کس راپاسېده او د یې په ډزو وواژه. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي؟ امنیتي چارو پوهان دي څنګه ګوري؟ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د بخته څنګه ګوري؟ سره له مومن په دې موضوع رپورټ جوړ کړ.
چارواکي او پوهان وایي په پېښور کې د یو تن لخوا مذهب ته په سپکاوي د تورن کس طاهر شمیم وجلو سره نړۍ ته دا تاثر تللی چې په پاکستان کې ځینې خلک عدالت او قانون نه مني او د چا ژوند پکې خوندي نه دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز مشال ډوته وویل له رسنۍ ورته ترلاسه شوي معلومات ښایي چې طاهر شمیم ذهني ناروغه و او له ده سره شوی سلوک غیر شرعي دی.
بیانات ممکن واور دل دتا دا پتا نوا چی مسیح ستوائی مسلح ستوائی نو دد بالکل علمی مقام نو دے ماتا ذہنی مریض کار دا دیو دباؤ پا کیفیت کیو عدالت کی مقدمہ روانا وا او پکار داو چی دے ذہنی امراضو ڈاکٹرانو تا خودل شوئے رے نو دا سے قتلول او بیا قتلول ہم دیو خوب پا اساس
دا شرعی حیثیت نلری. قبلایز وای له دا قسمه کارونو سره که یو خوا په نړۍ کې د اسلام بدنامی کیږي نو ور سره دا تاثر هم زی چې په پاکستان کې سخت دریزی دا چې لوجی دا هیواد لډی رو مشکلات سره مخ کې دی شي.
اجتماعی تو دا قسم اقدامات چکم دی دا زمونږ د اسلام تاثر تا په بین الاقوام کې ډیر تاوان رسی دی کې هیڅ شک نشتا او اسلام یو داسې دین په حیثیت پیش کیږي چې هغه بالکل لکا د بل فکر سره برداشت کولو ته تیار نه دی او د تشدد پرچار کوي د تشدد تبلیغات کوي او نوجوان طبقه بالخصوص کې تشدد په لاره روانه ده نو موږ ته نه صرف دا چې دین تاثر کوي او مشکل جوړیږي بلکې د پاکستان په حوالہ پاکستان ته سفارتی مشکلات هم جوړې دي شي کوم نن سبا د ریلیجیس فریډم په هغه بلیک لیست کې یو دې سره کوم فاینانشل ایکشن ټاسک فورس دی هغه موږ په ګری لیست کې یو خطر را په موږ باندې سفری په باندې راشي په موږ باندې د بالی ترانزیکشن په باندې راشي.
قبلیا زیاتوی د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خلکو د جان او مال تحفظ یقیني کړي. بلخ په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په عدالت کې دننه په ډزو د طاهر شمیم وجل خای چې د دې صوبې په عدالتونو کې اهم څوک خوندي نه دي. نوموړي په زیارت پر ځو مشالې دوته وویل حکومت ته پکار دي چې د عدالتونو امنیت سخت کړي.
او چې ما وکړه نو باغ کې د سیکورټي هیڅ قسمه صورت دغنو ارینجمنٹس نو او خلق تلاشی نه کیدا خلق هم دغه شان بدلو راتلو پولیسان په خپلو کې ګپ لګی یا په موبایل باندې خبرې کوي نو دا خو زوامه چې دا خو د پولیسو نااهلي ده نو په کار دا و چې په دا ځای کې د شکوټي صورتحال ډېر سخت دي.
خبر پختونخوا اسمبلی کې له پېښور د حکومتي ګوند پاکستان ترکی انصاف غړی فهیم احمد وایي چې دوی مذهب ته په سپکاوي د تورن کس طاهر شمیم د وژنې تحقیقات کوي او لا هم حتمی خبره نشي کولی. البته نوموړي د جولای په 13مه مشالې ډوته ویل چې حکومت یې د عدالتونو امنیت خوندي ساتلو لپاره نور ګامونه هم پورته کوي.
د دې لپاره ګامونه خو اوچت کړي دي مونږ اوچتو بهم کنه خو چې کله په نوري ډیری خبرې نو بیا هغه کې خدای شي زونه سیکنډ شي کنه انټرنیشنل سازش هم کې دي چې د پاکستان بدنامولو لپاره اسلام بدنامولو لپاره چې دا یو ځکه ډیر خراب خلک دي او دا پښتانه یا د پاکستان والو اکستریمیست دي او دا شی دي او هغه شی دي دې لپاره هم دا شی کې دي شي.
فهیم احمد کڅ هم د چا نوم لیا دولو ډډه وکړه خو وی ویل چې د یو عام وګړي لخوا د شمیم په څیر خلکو وجل یو سازش دی چې هدف یې نړۍ ته پاکستان د یو سغدریزه هیواد په توګه ورپیژندل دي. خو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر خبرایاز وایي د سغدریزې د مخنیوي لپاره د یوې ریاستي پالیسۍ جوړول او قومي کوشش کول پکار دي چې پکې د رسنیو تعلیمي ادارو او پالیسیو جوړونکو په ګډون د ټولو رول جوړیږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. مشال ریډیو ته غوښیږي د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری پرون په یو خبری کانفرنس کې ویلي حکومت د اف اے ٹی اف د قانون په نوم ځانته د امیرانه طاقت ورکولو کوشش کوي او په ځینو خلکو باندې بندیزونه لګوي هم د رنګازنی کسان بندیان کوي. هم بل پلو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قانون پاس شوی او که دوی داسې نه وای کړی نو پاکستان به د خړ لیست نه تور لیست ته اچول شوی و بندیزونه به پې زیات شوی. نور تفصیل له اسلام آباده سراج زهرا لیکلی.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د جولای په 13مه اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې ویلي حکومت د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په وینا چې د ترهګرۍ پر ضد چکم ترمیمی بل پاس کړي هغه د بشري حقوقو پر ضد دی او د دوی ګوند تل د بشري حقوقو خیال ساتلې نو د دې پر ضد بدوی اواز پورته کوي. دی وایي داسې نشي کېدی چې هر قانون سازی کېږي چې زمونږ د ولس د بشري حقوقو پر ضد وي. دی حکومت دا کوشش وکړو چې کوم د اف ټی اف قانون دی د هغې په کارولو یې د اف ټی اف په نوم باندې خپل ځان ته د امیرانه طاقت ورکولو کوشش یې وکړو. د ترهګرۍ پر ضد په دې بل کې د نورو ترمیمونو ترڅنګ ویل شوی چې چا یو ترهګر ته قرض ورکړو هغه به 2.5 کروڑ روپۍ او که کومې ادارې یو ترهګر ته قرض ورکړو نو هغه به 15 کروڑ روپۍ جرمانه کیږي. د دې وړاندې د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشی په قومي اسمبلی کې وویل د ډېرې مودې راهیسې پاکستان په ګری یا خړ لیست کې شامل وو او که دوی د ترهګرۍ پر ضد دا قانون سازی نه وکړي نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شوی وو او بیا به پرې بندیزونه لګېدل. نوموړی وی
طویل کوتاهیو کی داستان ہے.
دی وای د اوګدی کوتاهی داستان دی چې د سپو وجه پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی شوی وو. نن زمون حکومت او اپوزیشن ټول غواړي چې پاکستان د دې توري چې زمون په سر زولند ده د دې نه ازادي تر لاسه کړو.
وار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اس سے ازادی حاصل کرے.
د ذکر ده د زیارت پورز د قومي اسمبلی په غونډه کې د ترهګری د قانون پر ضد په ګډون یو شمیر نور بلونه هم منظور کړی شو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سویا ویش
شارٹ ویوز 12,113 15,385 او 15,555
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دو سلاکارانو تانیا ادروس او ظفر مرزا تر استعفا وروسته اوس دا سی بس روان دی چې دی خلکو په خپل استعفا ورکړه ک په زور تر استعفا واخیستل شو. په سینټ کې دا پښتنه هم شوی چې ک د دوی کارکردګي خراب وو او یا یې درغلی کړي نو ولې تر تحقیقات نه کیږي. حکومت دا بس ضروري نه بولي. چارواکو ویلي چې استعفا ډیره لویه خبره نه ده. وزیر اعظم دا واک لري چې څوک ته ځان سره په اداره کې شاملوي او که څوک له ادارې نه وباسي. په دې اړه بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې ځینو سیاستوالو له حکومت غوښتنه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان د دوو سلاکارانو د استعفا وضاحت وکړي. د وزیر اعظم د ټکنالوژۍ د برخې سلاکارې تانیا ادروس او روغتیایي خدماتو مشیر ډاکټر ظفر مرزا د دندو ختمېدو په اړه د مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد الله خان ویل ک لدی خلکو د درغلې او لوجې استعفا غوښتل شوی وي نو حکومت باید په دې اړه خاموشي ماته کړي. هغه د جولای په دیرشمه په سینټ کې د تقریر په محل زیاته کړه.
ظفر مرزا کی بات ہو رہی ہے دو دن سے.
د ظفر مرزا خبره کیږي ل دوا ورځو راځي. هغه بل خزا هم ده تانیا ایدروس په خپل د حکومتي وزیرانو لخوا د غنگوسي خوريږي چې دوی د درغلي او لوجې لري کړل شوې دي. نو چې دا سدا باید دوی له پاکستانه بهر ته پرې نه خودل شي. دا چې خونه کیږي چې د یو بل ملک سړی راشي او دلته درغلي وکړي او بیا ځي د دوی خلاف مقدمه وچلوي. یو سخو باید وشي.
تانیا ادروس او ډاکټر ظفر مرزا د جولای په 9مه په داسې مهال استعفا ورکړی چې په پاکستان کې په دې روسو کې د وزیر اعظم د ځینو سلاکارانو غبرګ شهریت پړه بحثونه تاوده وو. د کناډا او پاکستان شهریت لرونکو ادروس پر ټویټر لیکلی چې د غبرګ شهریت پړه نیوکو د دې پر کار خرابه اغیزه کړي نو ځکه نور دا دنده پرېږدي. په همدغه ورځ ډاکټر ظفر مرزا چې د کمبل هیواد شهریت نه لري پر ټویټر ولیکل چې پر سلاکارانو د تنقید له وجې استعفا ورکړي. د بحری امور وزیر علی زیدی د جولای په 9مه سماټ ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې په دې روسو کې د مرزا لخوا د زینو دوانو د اخستو پاړه په کابینه کې تنقیدی بحث شوی وو. داغه په نا وزیر اعظم د مرزا او ادروس لکاره خوشاله نه وو نو ځکه یې خایتري استعفا غوښتي وي. د تحریک انصاف حکومت اتحادی متحده قومي موومنت ګوند یو سینیټر او د بهر مشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر عتیق شیخ د جولای په 10مه په سینټ کې پر دې استعفا او د افغان خودو ترڅنګ ویل
جو اوورسیز پاکستانی ہیں
د غبرګو شهریتونو لرون کی پاکستانن پر دې مسله خوشاله نه دي. دوی په تشویش کې دي. یو داسې تاثیر ورکول کیږي چې څوک غبر شهریت لري نو هغه نه خوښول کیږي او دا غوی پر ذمہ کارونه سم نه وی روان. د تانیا استفاله دی وجنه و چې هغه غبر شهریت لري بلکې لدی کبلوا چې هغه خپل اختیارات په سمه توګه نه دي کارولی. د پاکستان کابینه ډیویژن د جولای په 13مه د خبرو کړو معلوماتو تر مخه د وزیر اعظم نورلس سلاکاران غیر منتخب دي. په دوی کې 15 غبرګ شهریت لري او دوه سره په امریکا کې د اوسېدو او کار دایمي اسناد یعنی گرین کارډونه شته دي. د کابینې په غونډه کې د دوی په ناسته د واکمن تحریک انصاف ځینې مشران غړي هم نه و خوشاله. د ساينس وفاقي وزیر فواد چودري د جون په 2مه امریکا غږ اردو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ګوند دننه د موجودو اختلافاتو او د وزیر اعظم ګیر چاپیرا د منتخب خلکو پر ځای د سلاکارانو شتون د حکومت کارکردګي خرابه کړي نو ځکه حکومت د ول سره د کړو وادو په پوره کولو کې ناکامه شوې ده. مستفی شوې سلاکارا تانیا ادروس د تحریک انصاف یو مشر غړي او د وزیر اعظم عمران خان په خوانی ملګری جهانگیر ترین راوستو. نو موړه دا محل په ګوند کې دننه د اختلافاتو لوجې ډیر فعال نه ده او په لندن کې اوسېږي. څېړونکو محمود جان بابر فکر کوي چې د جهانگیر ترین مخالفین چې دا محل د وزیر اعظم سره نږدې پاتې دي د هغه ملګری له کابینې لري کوي. نو موړه د جولای په 10مه مشال ریډیو ته ویل
تحریک انصاف کې دننه د دې جنې تانیا ادروس چې کومه ده د دې په حق له دا خبره کیږي چې دا د جنگیر ترين راوستي و. خو زه یو ته پوس کوم چې آیا دا میرټ ته چې جنگیر ترين لاړو نو کد اغه نه پس که شاته یو پوی تکړه کس پاتې کیږي که اپویګم په کار باندې ابل لري کیږي. دې کې ټوله کې مهمه خبره ده چې دوی کرف پل کس گیر شي نو دوی بس هغه صرف لري کی اچ کله لري کی نو بیا اغه چې سکړی پسته پته نه لګي چې هغه سکړی هغه سمره نقصان دی ملک تر رسولیت
نو دا سم ملک شو لکه زه په خپل په دې خبره باندې نه پوهیږم چې اخر دې خلکو ته سزا ونه ملای دې نه اگر کوری ولی نه کیږي دا نه هغه شی واپس ولی نه روزي
حکومت د ډاکټر ظفر مرزا او تانیا ادروس د استعفا خبره مهمه او د ډیر بحث وړ نه بولی د جولای په 9مه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز رسنیو ته په مختصرو خبرو کې ویل چې په جمهوریت حکومتونو کې استعفا وي د معمول خبره ده نو ځکه باید رسنۍ له دې موضوع لویه مسله جوړه نه کړي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نیوټریشن یا غذایی کمښت پروژې چارواکي وایي د خیبر په جګړه ځپلو سیمو کې ماشومان او امیدوارې میندې د غذایی کمښت او جسماني کمزورتیا سره مخ دي او دوی هلته په محدوده کچه ورته علاج او د خوراک ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د سیمې فعالان وایي په جګړو بېکورۍ او غربت ته لاسه دا صورتحال مخې ته راغلی دی. د اکلانو تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د ماشومانو نړیوالې ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خیبر کې جګړو نه متاثر شو سیمو کې ماشومان امیندوار میندې غذایی کمښت او کمزورۍ سره مخ دي. د خیبر په باډه کې د نیوټریشن یا غذایی کمښت پوره کولو پروګرام چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې تر اوسه په 9 مرکزونو کې د 1300 ماشومانو سکریننګ یا معاینه کړي او په دې کې 1300 ماشومانو کې غذایی کمښت او کمزورتیا معلومه کړي او دوی ته علاج او خوراک ور شروع کړي او په دې سیمه کې 1300 پورې میندوار میندو ته ویټامین فولاد فولیک اسید او د سنوري د طاقت د بیاني ورکړې دي. د نیوټریشن یا غذایی کمښت پوره کولو پروګرام یو چارواکی حیات خان مشال ریډیو ته وای مونږ د ماشوم د لاس ناپ کوو، وزن او کد ګورو چې وده کوي او کنه، نو دا غینه پس بیا ورته علاج او خوراک ورکوو.
مونگ لچه ماشوم رچی کنه، نو ماشوم مونگ موا کوکو دا چه کم لیفت هند دی مونگ سره یو خپل سټانډرډایز انچ ټیپ دی، هغه باندې مونگ دا غی ناپو کو، نو هغه ناپ نه بیا مونگ ته پته لگی چې دا اوس په کومه کیټګری کې دی، مطلب کمزور دی نه دی کمزور دی، ته څومره خوراک ورکول دی. د مواک سره مونگ ویټم کو ٹھیک شو، او کم از کم دا چې کم د صرف لی ډیټا ز تاسو سره شیر کم 18,000 دومره ماشومان مونگ سره اوسه پورې راغلی دی سکریننگ شوی دی، او موږ سره خبر کې 9 سنټر دی، هغه کې 8,000 ماشومانو ټریټمنټ روان دی او تقریبا د 18-20,000 امیدوار خزه موږ ته راغلی دی. هغه ته موږ سپلیمنٹ ورکو، یو سپیسیفایډ ګولې دی، هغه ګولې دې د پاره دی چې هغه کم بیسیک نیډ دی د بریسټ فیډینګ باره کې چې هغه ته پوره شي او هغه ټیمپریری چې کم کمزورتیا وي هغه ختم شي.
د خیبر ضلع یو فعال فاروق پردی وای په خیبر کې بدامنې بیکوری او بې وسۍ د لاسه ماشومانو او امیندوار میندو کې غذایی کمښت پیدا شوی او داس یو شمیر نور وجوهات هم لري.
یو خو غربت په دې علاقه باندې جنگ تیر شو، دلته کې ډسپلیسمنٹ وشولو، هغه نه علاوه هم دا مین سټریم علاقه نه و، اوس هم هغه شانت نه ده، نو دا غي په وجه باندې دلته کې دا غربت یو لهر دی او غټه وجه غربت زګړم چې دغه دی. هغه نه علاوه دلته کې انډرسټینډینګ یا اویرنس یا وته تعلیم ویل شي ایجوکیشن هغه هم نشته دی په دې حق لا چې مطلب د زنانه او تا یا ماشومان او تا د ماشومتوب په ټایم کې یا د پرګنسی په ټایم کې زنانه او تا کم خورا کم ادویات او کم سیزونو ضرورت چې کم هغه وټامینز دي، کم منرلز دي یا کم نور ضروری سیزونه دي هغه پوره کړل شي او په دې هغه باندې کار وکړل شي. هغه نه علاوه دلته کې جوائنٹ فیملی سسٹم دے هغه هم د غربت په وجه باندې، یا ماشومان د یو فیملی زیات وی او هغه ټول ته غشانتی کیر سسٹم هم نشته دی، کم دلته کې فیملی زیات ماشومان زیات کی او خیال او هغه بیا غشانتی نشي ساتلی.
د خیبر په باړه کې د نیوټریشن یا غذایی کمښت پوره کولو پروګرام چارواکي وای چې دلته اوس په محدوده کچه د ماشومانو سکریننګ یا معاینه شروع ده او کدا پروګرام نور سیمو ته هم وغځول شي، نو هلته به د غذایی کمښت سره مخ ماشومانو شمیره نور هم زیاته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پرون د خوست لزګونو اوسیدونکو په خار کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوی وربن ملاتړ وکړ او د وربن د غزیدو غوښتنه وکړه. د لاریون ګډونوالو ویل افغانان نور له جګړو وژنو ورانه یوستړي شوي او د ټولو ګډه غوښتنه دا ده چې دواړه خواوې دې دایمي وربان او تلپاتې سوله وکړي. له خوسته پرې نجیب الله لوخیل رپورټ راستول.
د خوست لزګونو اوسیدونکو په خار کې د یو لاریون لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوي اوربند ملاتړ وخود او د اوربند د غزیدو غوښتنه وکړه. د ملي ثبات ټولنې ولایتي مسؤل فیض محمد عاطف مشال راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو وژنو او ورانه ستړي شوي او اوسني اوربند ته خوشاله دي. د هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
موږ د لوی اختر د درې ورځنۍ اوربند پالنسو نمو افغانان چې دی د جنگ څخه ستړي دي که خواته دی او که دی خواته دی دواړه دی باید د ورای سره لاس ورکړي نور د جنگ نه کوي او وینه ته یوول دی باندې.
د تنوی د قومي شورا مشر اجمل تنوی او یو بل مدني فعال طوفان سنگین وای دوی د لوی اختر پښ په ورځو کې د دواړو خو لوري د اوربان په ملاتړ د لورین په بڼه خار تر اوتلی او غوښتنه ایجاد چې د دې اوربان د غزول لوري د وژنو او رانیو رواني غمیزه ته د پای ټکی کې خدل شي.
دا در ورځنی وربند هر کلایم کړای دی تلیفون اندامې په وړه په دا غاخ کې چې دا وربند وزغوی نه را د قاتل کتول د ځوانون کایې خو دی کایې خو دی دا ټول جوبلیګی مړکیږي.
موږ افغانان له جنگ استډیو واړو دا در ورځنی وربند په دایمي وربند بدل شي دا یو لومستر هدف وو.
د لاریون دوه نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي. د دوی په خبره د افغانانو ګډه غوښتنه او یوازینۍ هیله همدا ده چې دا اوربند په دایمي او تلپاتې سوله بدل شي.
نور د پردي هیواد د ګاونډیتوب نه د مهاجرتوب نه د مونږ خلاص کړي. زه د دواړو نه هیله کوم چې د خدای قرآن خاطر وکړي د دې قربانۍ په اساس د افغانستان د درې ورځو اوربند په می وربند رته بدل کړه.
در ورځنی وربند هر کله کوم په لیک پاره نه سو دوی وختونه کوم لري ټول په اوسخه افغانان نور له جنگ ستړي دي دا وربند دایمي او کوسونه دي بدل شي.
د دې لاریون په پریکړه لیک کې چې د خار په مرکزی چاو کې د یو لاریونوال لخوا ولستل شو راغریول د لوی پکتیا قومونه ولسونه حاضر دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامه خبرو اترو کوربه توبو کې. له 2013 زیګیدیس کال راهي سي دریم ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په اخترونو کې اوربند کوي. په اوسنی لوی اختر کې افغان حکومت او طالبانو داسې مهال د اوربند پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
وسم لا جلال آباد رپورٹ لرو. د افغانستان د ننګرهار ولایت عامه روغتیا ریاست ته د روغتیا د مرکزی وزارت لوري درویش وینټیلیټرونه ورکړل شول. د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا مصنوعي تنفسي آلې به د کورونا په مرکزونو نه علاوه د جلال آباد ښار د دولتي روغتونونو پا په بیډانه یو خونو او یو شمیره غولسوالیو کې چې د روغتیا لوی مرکزونه پکې جوړ شوی و لګول شي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورٹ لري.
د ننګرهار چارواکو د جولای په 28مه نیټه د رسنیو په دفتر کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لوري د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ته 30 وینټیلیټرونه یا مصنوعي تنفسي آلې ورکړل شوې. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل دا وینټیلیټرونه به د دې ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د تنفسي ناروغانو لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
د وزارت صحت عامل خوا د ننګرهار ولایت د ریاست صحت عامل سره د 30 وینټیلیټرونو مرسته تر سره شوله. دغه وینټیلیټرونه به د صحت عامل په چوکاټ کې په عاجلو خونو کې په جراحي کې او په دغه سنورو مهمو څنګه کې تر استفاده کیږي او هم مهال د کورونا تجدید مرکز لپاره کارتیا پیخیږي تعداد زیاتیږي نو په هغه صورت کې دغه لپاره به تر استفاده کیږي.
په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وویل لدی وینټیلیټرونو څخه به د کورونا پر تجدید مرکز سربیره د جلال آباد ښار په دولتي روغتونونو او د ولسوالیو په لویو روغتیایي مرکزونو کې ګټه واخیستل شي.
دا ټول وینټیلیټر یوازې د کورونا لپاره نه دي، مونږ به په فاطمه زهرا روغتون، حوزوی روغتون او زمونږ نور د ولسوالۍ روغتونونو کې په کم ځای کې چې ضرورت وي او ظرفیت الته موجود وي، په کوم ځینو کې چې د وینټیلیټر ضرورت شته دی او الته ورته هغه سیټ اپ جوړ نه دی، سیټ اپ به ورته جوړو، او په کوم ځینو کې چې وینټیلیټر شته دی او ظرفیت ورته نشته دی، دا غي د لپاره به ظرفیت سازي کوو، کم ځای کې چې استفاده ترې کیږي او نسبیږي دا غي ډاکټرانو لپاره به مشخص ټریننګونه ورکول کیږي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دورانی زیاته کړه اوس هم په ننګرهار کې د کورونا وایرس د خبرېدو احتمال شته. خلکو ته پکار دی چې د اختر په شپو ورځو کې له کورونا وایرس څخه د مخنیوي ټول تدابیر په پام کې ونیسي.
مونږ په تیره میاشت کې په نوی ډول باندې 30 کلسترونو کې سروې کړي، د سروې نتایج دا ښیي چې تر اوسه پورې لا کورونا په کلی ډول باندې تیر نه ده. البته په خار کې د 55% پوری خلک مصاب شوی دی، پاترافو کې د 50% نه کم، په مجموع کې 50.5% خلک په ننګرهار کې مصاب شوی دی. اوس هم 45% نور خلک پاتې لرو چې مصاب شي، نو بنان رونا موجوده ده، احتیاطي تدابیر ضرور دي، خصوصا د اختر پوره شپو کې پاترافو کې چې د خلکو ترمنځ تګ راتک زیات دی، باید احتیاطي تدابیر زیات ونیسي.
ډاکټر دورانی زیاته کړه که په اخته کې خلک د کورونا د مخنیوي ټول تدابیر عملی نکړي، د دې امکان شته چې هغه کسان چې کورونا یې نه ده تیره کړي په کورونا اخته شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
کورونا وایرس د ژوند د نورو څنګه د غیس منولو ترڅنګ انزورګران هم تر خپل غیس لاندې راوستي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره چې کله ټولبن عملی شو نو ځینې خلک بیروزګاره شول، خو ځینو نورو بیا هم په کورونو هم خپلو کارونو ته دوام ورکړ. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره که یو خوا یو شمېر انزورګرانو په دې اړه نوي تحقیقات وکړل، نو بل خوا د عامه پوهاوي پیدا کولو له بېوزلو سره د مرستې کولو لپاره هم یو شمېر انزورګران را مخته شول. احمد شاه زمی د کورونا وایرس له خبرېدو وروسته د انزورګرانو کار او ژوند ته کتنه کړې ده.
په نړۍ کې د کووید 19 په نوم د کورونا وایرس له خبرېدو وروسته چې کله محدودیتونه ولګول شول نو یو شمېر انزورګرانو دغه پیښې او حالات رسم کړل. په کابل کې میشت انزورګر حمدالله ارباب وای چې د پردې مهال یو شمېر انزورونه جوړ کړل چې مقصد یې د عامه پوهاوي راوستلو ترڅنګ د کور له ښځو او نور بېوزلو سره مرسته کول.
په عادي حالت کې که څه هم زمونږ د کورونو ښځې زمونږ د کور ډېری کارونه کوي او ډېر کم ورسره نارینه مرسته کوي، خود کورونا په وبای حالت کې د کور د خزو ته د بچو ترڅنګ لویان هم ورته راړي وتر، ځکه چې دا د فزیکی کورونی کارون ترڅنګ یو ډول رواني فشار هم. نو زما ډېرې تاکید د انځورونو له لارې او فیسبوکي پوسټونو له لارې د کور په چارو کې د ښځو سره په مرسته، یعنی مهربانه رویه کول، همکاري کول، او د باندې د بېوزلو سره په مرسته، ځکه چې د دې وبا سره کاروبارونه په ټپه ودرېدل او ډېری خلک چې هغه روزمره د کار پسې ګرځېدل او ماښام ته به یو مړۍ پیدا کول بچو ته، هغه ستونزه هم وه، روژه هم پکې راغله. نو موږ کوشش کوو چې انځورونه مو هم پلورل، یو فنډ ریزنګ مې وکړو چې یو څه مرسته تر خپل توانه پورې د خلکو او دوستانو له د فیسبوک د لارې راجمع کړو، یو څه کومک خلکو سره وکړو.
د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول سوي ټولبند له کبله یو شمېر کسان بې روزګار شول او پر کورو کښېنستل. په اسلام آباد کې انځورګر، موسیقار او اداکار جمال شاه چې د هنر کده په نوم د انځورګری د هنرونو اکاډمي هم لري وای چې دوی هم له ګڼو بېوزلو کسانو سره د مرستې لپاره کمپاین وکړ.
دا آرٹ ایڈ په نامه مجو دغه شروع کی چریټی کار، هغه د سی چې د خلکو سمج چندرا ټوله کړه خپل مون په دغه کړه، او د لاکډاون څخه کم زپلی خلکو ټوله هغه خلک چې د روزانه والا دی څه روزګار نه درلود، روزګار بالکل ختم شو، د دې د پاره مج د راشن بندوبست وکي، تقریبا درې نیم زره کورونه مج کور کړه.
بلخوا د کوټي په بیوټمس په هنتون کې د فاین آرټس څنګه شوونکی او انزورګر نصیب خان وای چې کورونا وایرس د دوی په چمو گاوند کې د غربت کچه زیاته کړه. د نوموړي په وینا د یو حساس انسان په حیث د لپاره د هر څه ډیر زورونکی ول.
چې تا ته کوښنی بچان ژړی او ستا په کور کې څه نه دی، په جیب کې صحیح اور نه څه داسې وسایل تلري چې د خپل بچان په ماړه کې، دا یقینا هم ډیر د زړه د درد له د مصیبت ډکه یو مرحله و چې تیر سو. الله دې ژر د فکیز ما خدا غدعا ده، او زما زړه له هغه کسان د فار ډیر جاری چې زما چې څومره واس کیږي، خو انسان یو سړی بنو څو کی، خو زو چې بد اشار ته ووتم ما به هغه کسان ته وکتل چې هغه د دوه لاس مزدوری و یا روزانه کوله، یا به د ټوټل سرمایه به یو زرو یا د 500 یا د 2000 روپۍ به د سامان دا به د خرڅول په دای کې به د منافع هم اخسته، او بچان هم په ګرځول. نو انتهایی ډیر مشکل ترینه دور تیر شو، الله دې بیا نه راولي.
نصیب خان زیاتوی چې کله د کورونا وایرس له کبله د انسانانو ترمنځ فاصله راغله، او پر وستر خان او یو کاسه ناست خلک له یو بل وویریدل او له یو بل لری شول، نو دا حالت د ډیر ظاهر کړ. نو موړی وای په دیاړه یو انزور هم جوړ کړی دی. د کوټي یو بل ځوان انزورګر آصف کاسی بیا وای چې کورونا وایرس کڅم ډیر زیات منفی اړخونه درلودل، خو د دې وایرس خپرېدو د مخنیوي په نتیجه کې د لګول سوي ټولبند له کبله یو خوا فطرت له نږدې ولیدي، او بل خوا د کورنۍ غړي سره یو ځای شول.
ډیر شین ما د ډیر نږدې سو کتلې، مرغان ډیر سوي دي، کلایمیټ چینج ډیر شسته، موسم سره سم سو، او پوزیټیو چینج چې دی ما مثال نیچر ډیر نږدې وکړ، کور یو بل سم برداشت شروع کی، ولی ګرده یو ځای سولو، موږ ماشاءالله غټ فامیل دی، نو یو ځای سولو سره یو بل خبرې هم برداشت وسولې، او بیرته یو ځای سره یو بل انټریکشن وسو سره ورونه ورونه چې په خوا به نه کښېنستلې، یا به ټایم د وجې، یا د بزنس د وجې، یا د نوکریانو د وجې، هغې سره یو ځای سولې، هغه کورګرد بیرته سره یو نیچرل فارم کې رالی، لکه پخوا چې به زموږ کم کورنۍ ژوند و، یعنی که ګان به مناسب یا کیسې وکان، یعنی یقین منه موږ ډیر شیان چې په دا کرونا په سیستم کې پوزیټیو شیان هم نږدې تر وکړي.
آصف کاسی زیاتوی چې د کورونا وایرس له کبله د رامنځته شوي حالت په اړه یو شمېر انځورونه جوړ کړي، او د دې کار لپاره خپل څو ځلي روغتونونو ته تللی دی. دا هغه په وینا د ټولبند پر مهال یې زشت زیات کار وکړ.
زه چې کرونا دغه سو لاکډاون سره شروع شو، نو په کور کور یو دوه ورځې بس داسې پریشان هم چې چی شو کوم، نو آی سیریز مې شروع کړې، د دې سره ما سکلپچر شروع کړې، نو د لرګي باندې مې کارونه شروع کړې باقاعده، نو تقریبا تر اوسه پورې مې 15 سکلپچر جوړ کړي دي چې کنټمپرری بیس باندې دي، پینټینګان دي، او په دې کې یو پروجیکټ او دوه پروجیکټ ما وکړې په کور کې، کمپلیټ ما کړې، سټوډیو را سره ده، هغه سټوډیو کې نو زما باندې خو ډیر زیات چې ما کم کار چې دی په دوه کال کې کوي هغه ما په دوه میاشت کې وکي ولی انسان ما شي ژوندم لري نور مړانم لري چې هغه بم کوي نو په دې کې الریډي چې دی مشتخته موقع راکړه نو د ساره در ما خوستن خپل کور کې مثال خپل کور کښنیان سره او فامیل سره د غي سره سره ما مثال هر شی په وخت را ملوي دی ک ډوډۍ ک چای ک مثال هر شی نو ز ګر سره نیم بورسا وي نیم تنگ ساوي
بلخ جمال شاه هم وای چې کڅم د ټولبان پر مهال د هنر کده په نوم د اکیډمي وټړل سو خو برغه سربېره په شخصي توګه زیات تخلیقي کارونه وکړل نو مور زیاتوي چې پر دې مهال د انزورونو ترڅنګ د موسیقي په برخه کې هم کار وکړ
او ما ځکه موسیقي برته شروع کړ په دا لاک ډاون کې او څو ریکارډینګز مو کړ پښتو اردو او نور روان دي د ریکارډینګز او انزورونو مو شروع کړ انزورونو جوړو زبان زورونه خوند ژوند په بار کې دي پر ژوند کې څه کم جدوجہد د خلکو د زپلو خلکو په بار کې زما ټول کار یو سیاسي دي مقصد دا دي چې خلک په ځان پوسی او راپورته سی خپل د کوک د پار
خو دې هر څه تخلیقات ترسان کورونا وایرس د نور انسانانو په څیر پر انزورګران هم غیزو کړ یو خوا کې یو شمیر اقتصادي ستون سره مخامخ شول نو بل خوا پر ځینو نور بیا نفسیاتي غیز سموسو الحمدلله باب وای چې د حالات یو دم بدلون پر نوموړي جوړ اغیز وکړ
دی بل کړ د اختر پر ورځ شپو کې دغه ورتګ مسله و یو بل تلاس یا غاړه ورکند ورکول یا نه ورکول انداسې د دغه ترڅنګ د مذهبي پلو هم ستونزې دا چې په پیل کې د تشویشونه ول چې جمعه ته تلو کې کوم ستونزې نشته د کفارو د سیسه ده یا هم د مرز د مسلمانانو لپاره نه دی نو په دارنګ یو وضعیت کې د نور خلکو په شان په ما هم رواني فشار ډیرو بیا پکې ورسته زخپل هم کورونا شوم یو دوله سره سینه تکلیف ته به دردونه رواني تیر کړل نو په ټوله کې یو سخت تجربه و ځکه دغه مرض ډیرې قربانیان چې موږ تر څومره خبرې کو یا خبرې دلو زموږ د ټولنې د پخو عمر خلکو نو زموږ ډیره تشویش زموږ مور او پلار او د کورونې نور مشان ته هم
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په وهان ښار کې راڅرګنسو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو تخپور سوې دي دی وایرس ک یو خوا د نړۍ بیلابیل څنګه غزمنې کړي نو بل خوا د دې لیدلوري هم بدل کړ او په محدود وسایلو او امکاناتو یې د کار پر مخ وړلو رجحان رامنځته کړ
د احمد شاه زمي په ریپورت کې مو ووریدل چې انزورګران د کورونا وایرس له وجې جوړ شوی حالت کې خپل ژوند څنګه تیروي څنګه انزورګری کوي او ژوند څنګه تیروي اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د غزال عنایت په واسطه درته لرو
Thank you.